نوریا نوری میزبان شماست.
جعفر احمدی تاسو ستړي مشه په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د یو جګپوړي قمندان له وروستیو څرګندونو مو خبرو چې وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی. دغه راز اوري چې په پاکستان کې هم داعش خپل حضور پیاوړی کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی اجمل تورمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوارلس تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال اووه مشکوک تروریستان وژلي دي. او د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوارلس تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال پنځو مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي ووژل شو او نولس تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان اتولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
نولس ملکي وګړي چې یوه مېرمن او ماشوم هم پکې وو ټپیان شوي وو چې څوارلس د لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لېږدول شوي وو. پنځه نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او پنځه سره بریدګر وژل شوي دي. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال وو مشکوک تروریستان وژلي دي. د 215م اتل قول اردو په وینا د عملیات په تیرو څلیرو ساعتونو کې شوي دي او په ترڅ کې افغان ځواکونو د مخالفو وسلوالو یوه سراچه موټر او یو موټر سایکل ویجاړ کړی او یو موټر سایکل یې هم سلامت نیولی دی. افغان ځواکونو ازادۍ راډیو ته پر استول شوي پیغام کې لیکلي چې د یو شمېر مهمات هم دوی نیولي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د باختري زمانو د لرغونو آثارو یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل
د باختر گنجینې د 201 دیرش قلم آثارو نندارتون به د رواني اپریل د میاشتې پر 12مه د جاپان په ټوکیو موزیم کې د دوو میاشتو لپاره نندارې ته شوول کیږي.
د لرغوني آثار د دسمبر له 15م د فبروري تر 15م د جاپان په کیوشو موزیم کې نندارې ته وړاندې شوي ول. د ښاغلي حکیمی په وینا د دغو دواړو نندارتونونو له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالیې په ډول ورکول کیږي او د نندارې 40% خالص عواید به هم افغانستان ته وسپارل شي. بل لور ته د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلمه ورک آثار د جاپان لپاره د یونسکو د نیک نیت سفیر ویکرو های مارا ټول کړي دي او د آثار په افغانستان ته تسلیم کړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. د خبرې ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې ناټول وړپوړي قمندان فیلپ بریدلولوف د امریکا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې روسیه په زیاتېدونکي ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیه په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیاوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورټ په برخه کې نوې زمینې برابرې کړي دي. په دې سیمه کې روسیه د تور په نوم د مزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې له الوتکې له نږدې واټنه د حملو یا د کروز توغندیو د شنډولو لپاره ځانګړي شوي دي. روسیه تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې پکې 8000 پوځي پرسونل الوتکو اوبتلونو برخه اخیستې وه. له دغو تطبیقاتو څو اونۍ وروسته د شمالي اروپا پنځو هیوادونو سویډن، ناروې، فنلاند، ډنمارک او ایسلند د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسیې د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپل پوځي همکاري زیاتې کړي. اردن وایي د سوریې له پولې سره نږدې د داعش د برید مخه نیولې ده. د اردن د استخباراتو ادارې تېره ورځ وویل چې د اوربت په ښار کې د شپې پر مهال اووه تنه وسلوال ووژل شول او د استخباراتو په وینا دغو وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړي. د دې نخته پر مهال یو امنیتي ساتون کې هم وجل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دي. د اربد خار د سوریه د سرحد په 40 کیلومتره کې پروت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې 13 ورځ دارای د پیونګیانګ له لوري په 13 میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازمویلو په ځواب کې واچول شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي اسمان تا پاور وویل
That is why under this resolution cargo going into and
They wait the pre-click la mkhi ha cargo che shamali Korea ta warkol kigi ya tri bahar kigi ha ghi ta bada shak pa sarga katal kigi aw la hiwadun ghotal shwi che da maluna ka pa hawa maka ya samandar ki taftish kri da der muhim iqdam de da amniyat shura tolo 15 ghadiyo da pre-click tasweeb kard عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارن لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویان سات الحدیثی وویل دا تړون 2.9 میلیونه ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2 له یوې ایټالیي کمپنۍ سره وشو. الحدیثی په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي، خو دومره یې وویل چې ډیر ژر به کار شروع کړي. د عراق دغه ستر بند چې په 80 میلادي کلونو کې جوړ شوی د موصل له خاره بهر په هغه سیمه کې دی چې د داعش په لاس کې نه ده، او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دا بند د نړېدو په حال کې دی. د اسپانیا مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړی بهرنی هوټل پرانیسي. د ملیا په نوم د 5 ستوریو نړیوالو هوټلونو د 3 شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د کیسپین د سمندرګي پر غاړه به د 130 میټرو په لوړوالي هوټل ودان کړي. وروسته تر هغې چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، دا به لومړی ځل وي چې په دغه هیواد کې یو لوکس بهرنی هوټل پرانیستل کیږي. او رسته خبر ده چې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماته ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته یې لار وکړه.
سپیکټیکولر وین فور مشرفي اند هیز ټایګرز اوټستاندینګ افورت
بنگلاديش بای 5 وکټس.
د لوبه 13 ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاګه کې د شیر بنگلاديش په لوبغاړي کې ترسره شو. د پاکستان ټیم په ټاکلو 16 اوورونو کې 129 منډې جوړې کړې وې چې دې هدف ته بنگالي لوبغاړو په داسې حال کې ورسېدل چې له 15 توپونه پاتې ول او 15 لوبغاړي سوځېدلي ول. بنگلاديش په د یکشنبې په ورځ له هند سره پای لوبه وکړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شره 15 په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. له جرمني بیرته کابل ته یو ستون شوی افغان د مهاجرت په اوږده لار کې د سختیو کیسه کوي.
ان مسیر رو را که ما می رفتیم بسیار سختر و سختر شده می رفت. کی هم رفتیم بسیار پیاده روی ها بوده، جنگل خان بوده، با هر سه وسایل رفتیم.
په پاکستان کې داعش خپل حضور پیاوړی کوي. د ناتو یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو د کړکېچ څخه د لویدیس پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په شمالي کوریا هم د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه سخت شول. د خبرونه په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د قوالي موسیقي ځانګړتیاو او تاریخ ته کتنه کړې ده. د دې او ځینې نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید ایسټن د امریکا د مرکزي قومندې عمومي قومندان د چهارشنبې په ورځ وبخې په کابل کې دا خبره هم وکړه چې 1.5 کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قومندې عمومي قومندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شوه وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیوال او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړي شي او د ښاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشي د سپارلو په مراسمو کې تیره ورځ په کابل کې نوي عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د له منځه وړلو لپاره ډېر پروګرامونه ترلاسه لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅکله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیرې
نشي.
موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یوه امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قمانډي عمومي قمندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توب لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډېر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري خو د په وینا دا کارونه د دې جوګه دي چې پانګونه پرې وشي.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم په کابل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت د قمندانې د بدلېدو په اړه یو لړ خپرونې خپرې کړي دي، یو لړ مطالبې چاپ کړي دي. سالم محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز په خپل پرونی غړنې کې یو راپور خبر کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قمندان د بدلېدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو له مخکنی قمندان نه قمنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه په ورځ دغه قمنده له جنرال جان کیمبل نه واخیسته چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید سوی و. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنز په برخه کړی دی. واشنگټن ټایمز رسپانې زیاتوي نیکلسن د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پرمخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 15,000 بهرنیو پوځیانو قمانده پر غاړه لري. زیاتو ورځپاڼو او خپرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي دا حمله پرون د نګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسوه چې ځانمرګۍ او وسله واله حمله پکې شامله وه. وال ستریت ژورنال لیکي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورځپاڼې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله سوې وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله سوې وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یوه حمله ترسره سوې وه. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارو پوویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکونکي ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسله وال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخترېزو وسله والو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قنسلګرۍ ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قنسلګرۍ هغه حمله د افغانستان په یوه ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي راډیو او ری د سهار ته بجی او شپارس د خې کېدونکو لري. یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي وایي چې د سولې هیلې یې د دې لامل شو چې دوی بیرته هیواد ته ستانه شي. یو سل 15 افغانان چې 13 پکې ښځې وي تېره اونۍ بیرته هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویل راستانه شوو سره به د تنظیم شویو پروګرامونو په ترڅ کې سمې مرستې وکړي. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
دیرش کلن عبدالغفور یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستون شوی دی. د دې تیرې چهارشنبې په ورځ د 115 افغانانو په ډله کې د یوې ځانګړې الوتکې په ذریعه کابل ته راورسید. عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل اروپا ته د تک پر مهال ډیر کړاوونه وګالل، خو کله چې اروپا ته ورسید ګڼ ځوانان یې ولیدل چې بې سرنوشت دي. ده وویل همدغو ناخوالو ناهیلې او تصمیم یې ونیو چې ژر تر ژره هیواد ته ستون شي.
لاره سخته وه. موږ فکر کاوه چې په جرمني کې به مو ژوند ښه شي. موږ په دې هیله کله پلی تللي او کله په کښتیو کې، کله په ځنګلونو او کله مو په موټرو کې لارې وهلې.
عبدالغفور وای په جرمني کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت و او په نورو اروپایي هیوادونو کې ورسره له تبعیز ډک چلند کېده.
په یوه جوړه جامو کې مو شپې ورځې تېرولې. په درې وختو کې به لک مربع او لک کوچ رارسېدل. په یو کیمپ کې 120 یا 130 کسان په خیمو کې اوسېدلو. د ژبې په کورس کې به د سوري خلکو په اونۍ کې 15 ورځې او افغانان به 2 ورځې درس وایي. د سوري خلکو ته په هره برخه کې لومړیتوب ورکول کېده.
عبدالغفور وایي د سولې مذاکراتو هیلمند او هیواد ته د ستنېدو تکل وکړ.
جمهوریت ډېر هغه ځوانان چې له هېواده وتلي د سولې مذاکراتو ته هیلمند کړي دي او جرمني ته یې د خپل سفر پر مهال وهڅولو چې هېواد ته ستانه شو. دې مسلې موږ هیلمند کړي یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هغوی چې هیواد ته راستنیږي دوه پروګرامونه ورته په پام کې نیول شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي هم دي. د دې وزارت وایان علي افتخاري وویل چې د دې پروګرامونو له لارې حرفه‌ای کسانو سره وړیا مرسته کیږي او نورو ته د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې د شاملېدو زمینه برابرېږي.
هغوی چې لوړې زده کړې کړې په دولتي ادارو کې به جذب شي او بل پروګرام دا دی چې له مسلکي خلکو سره وړیا مرسته کیږي او غیر مسلکي کسان به د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې شامل شي. دولت هڅه کوي چې د ملي پروګرام په چوکاټ کې چې عملا پیل شوی د کلیو د پراختیا وزارت په پروژه کې کار ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې 150,000 پوستونه تش پراته او تر اوسه پرې هیڅوک مقرر شوی نه ده. ځوانان وایي که په هیواد کې ورته د کار زمینې برابرې شي هیڅکله به هم خپل کور، کلی او هیواد پرې نه ږدي. بلخوا د ایمل په نامه یو ځوان وایي چې که په هیواد کې د بیکارۍ وضعیت په همدې توګه روان وي یو ځل بیا به د هیواد د پرېښودلو تکل وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوری چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اورئ.
The نن لدریو بجو تر پنځو بجو پر پروگرام کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر موضوعاتو خبرې کیږي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي، خو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاحکار سراج عزیز وړمه ورځ په واشنگټن کې وویل چې دی هیله کوي چې د سولې خبرې په راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه چې آیا دا خبرې شاته غورځېدلې دي، په دې اړه هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو نظر واخلو. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په موضوع کې انتم کیږو. وروسته اوري چې داعش چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ډېر فعال و، خو د دولت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې داعش ډله تر ډېره په دې ولایت کې په تېره اچین ولسوالۍ کې ځپل شوې. په دې وروستیو کې د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د حضور د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي. په تېره بیا د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې ویل کیږي چې د داعش ملاتړي د زیاتېدو په حال کې دي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د حضور د زیاتوالي په اړه به د افغان چارواکو اندېښنې درته خپرې کړو. د افغانستان د جنوب لویدیځ او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو له پراخ حضور څخه اندېښنه لري. د زابل او غزني ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د دې وسلوالو شمېره تر سلګونو کسانو پورې رسي او ډېرې هم له خپلو کورنیو سره یو ځای دې سیمو ته راغلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني وګړي د حقاني طالبانو او داعش ټولو تروریستي ډلو په لیکو کې شته چې تر ډېره مالي امکانات هم د دوی په واسطه برابرېږي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داس حال کې چې روان جمعې له پخوا مختلف تر ډېره په جنګونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو یو شمېر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د دغو ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او ښې وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او د لا راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجي جنګیالي چې دا راغلي دي تقریبا د فامیلي سره راغلي دي، د فقیرزو په منطقه کې راغلي دي، چلته میشتې په د چوپان کې په برلغو کرلغو هغلته منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میشتې شوي دي. په خاک افغان کې څه وخت مخکې جنګ ورسره وکړي، دوی مجهز دي، په هر وسله باندې مجهز دي او پیسې ډېرې ورسره دي دوی سره.
ښاغلی کاکړ وایي چې پخوا فکر کېده دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ اسیا له هېوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي عمارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قمندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډېره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر لسو زرو پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له دوه کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچنی او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې دوه کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق چې عملیاتو څو وي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تروریستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډېر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولي یا وژلي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي د یوې ډلې په ملاتړ نه جنګیږي. بهرني وګړي په بېلابېلو تروریستي ډلو کې شته، د حقانی په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یا یې ترمنځ اختلافات راځي، یوې بلې برخې ته ځي. دوی ټول د تروریزم ځالې دي. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنګیالي راغلي، کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
دغه راز د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم ویل کېږي چې د داعش ملاتړي مخ په زیاتېدو دي او د تېر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې هم پلان کړې. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره تثبیت کړ. په پاکستان کې د داعش ملاتړ شمېره ناڅرګنده ده او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. ویل کېږي چې په دې هیواد کې داعش د القاعده او طالبانو له سیالۍ سره مخامخ دي. نور جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
په پاکستان کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې لپاره استخداموونکو پاکستانی خبریال حسن عبدالله ته ویلي وروره ته کولای سي ځان د امت لپاره ډېر ګټور ثابت کړي. عبدالله ځواب ورکړ چې ښه ژوند لري او نه غواړي له جهادیانو سره یو ځای سي. استخداموونکي ورته ویلي د دې نړۍ خوندونه لنډمهاله دي، ته باید د آخرت لپاره کار وکړي. داعش عبدالله په دې خاطر په فکر کې نه و نیولې چې سخت دریځ دي، بلکې ځکه یې غوښتل دی ورسره یو ځای سي چې د خبریال په توګه دی د دې ډلې د پروپاګند لپاره ګټور کېدای سي. عبدالله اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته په دې اړه خبرې کړې دي. د داعش لغړی سره د دم خمخ کېدل د دې بیلګه ده چې دغه ډله څه ډول غواړي په پاکستان کې ځانته ځای پیدا کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ډله غواړي د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د پوهنتون استادان، محصلین، ډاکټران، خبریالان او سوداګران وکاروي او همداراز ښځې کاروي چې ورته مالي مرستې راټولې کړي. دا ډله همداراز د پاکستان د نورو سختریزو ډلو سره په سیالي کې ده، په ځانګړې توګه له طالبانو او القاعده سره. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې یې کړې دي. 40 میلیونه نفوس لرونکی دغه ښار چې د عرب سمندر پر غاړه پروت دی تل د خپلو فعالیتونو لپاره د سختریزو د خوښۍ ښار اوسېدلی. د ښار بډایه ولسوالۍ د مالي مرستو ټولولو لپاره کارول کېږي او بېوزلې ولسوالۍ د پټېدو او نورو سختریزو د استخدام لپاره کارول کېږي. همداراز دغه ښار د هېواد له نورو سیمو سره هم سختریزې وصل کوي. د کراچۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي راجا عمر خطاب خبرداري ورکړي چې داعش په پاکستان کې ډېر پرمختګ کولای سي او یوازې له دې خاطر نه چې ګڼ شمېر سنی سختریزي ورسره، بلکې ځکه هم چې په دوی کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تشدد او نفرت احساسات شته. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوه خونړۍ حمله سره اعلان کړ. په دې حمله کې سختریزي یوه بس ته وختل چې پکې شیعه مذهبي سپاره وو. هغوی ته یې امر وکړ چې سرونه ټیټ کړي او بیا یې په ډزو وشتل او 45 کسان یې ووژل. سختریزو تر شا یو کاغذ پرېښود چې پکې لیکلي وو خبرداری درکوو چې موږ د شریعت د پلي کولو لپاره میدان ته راننوتلي یو. له هغه راهیسې دغې ډلې 15 پولیس په هدفي حملو کې وژلي، پر دوو ښوونځیو یې بریدونه او د بشري حقونو مدافع سبین محمود یې وژلي. په پاکستان کې د داعش د ملاتړو شمېره ناڅرګنده ده او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د داعش سخت دریځ هڅې کوي چې ښځې استخدام کړي او خپل فعالیتونو ته د هغوی له لارې ادامه ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې وی اکادمي د کراچۍ په بلوڅ کالونی سیمه کې ښځې استخدام کړې او هغوی ته یې په صنفونو کې د داعش ویډیوګانې وښکاره کړې وې. د دغې اکادمۍ 40 کسه ښځینه محصلینې وروسته په کراچۍ کې له بډایه ښځو سره په تماس کې سوي وې او له هغوی څخه یې د داعش لپاره د مالي مرستو غوښتنه کړې وه. یو شمېر ښځې ونیول سوې چې پکې د داعش د یوه مخکښ فعال میرمن هم شامله وه او وروسته له پلټنو بیرته خوشې سوې. اسوسییټډ پرس په خپل راپور کې وایي چې د داعش وسلوال اوس ناپو د غرونو خلک نه دي، بلکې لوستي پاکستانیان دي چې له شو کورنۍ سره تړاو لري او کولای سي د انټرنیټ په نړۍ کې په ښه توګه فعالیت وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
هدایت امین له هلمند څخه لیکي چې وسلوالو طالبانو افغانانو ته لکړونو او مصیبتونو پرده نور څه نه دي ورکړي، دوی باید په دې فکر وکړي. اسلامیار هم له هلمند لیکي چې په هلمند کې ناملي ورستر بلې زور اخلي او یو شمېر ولسوالۍ خو طالبانو نیولې دي. دغه راز له نورستان ولایت قاری محمد مدني لیکي چې طالبانو نه هیله کوم چې افغانانو د افغانانو هیلو ته مثبت ځواب ورکول غواړي، نو واقعي سولې ته د غاړه کېږدي تر څو ور د ورور وژنې بهیر پای ته ورسیږي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسوات لشمیر لاره مراسته ویلی ول تاسو ټول مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وی خو یو هیله کو چې ک پیغامونه مو لړن وی وازی وی نو لوستل هم موږ ته اسانه وی لتاسو به هم مننه د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو خو په سمې زونه لیوال موضوعاتو کې اوري چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه نور هم سخت شول او د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو له کړکېچ څخه د لویدیځ پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. اجمل تورمن بیا هم سړو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د سات به مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوارلس تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال و مشکوک تروریستان وژلي دي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو آثار یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. اردن وایي د سوریې له پولیس سره نږدې د داعش د برید مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. او عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موسل د اوبو د بند د رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په د ژوند په شیبو کې په دې اونیزه خبرونه کې مو د قوالی موسیقي ځانګړتیاو او تاریخ ته کتنه کړې ده. د غرازي اساسي او بشري حقوقو بل اونیز پروګرام هم مهیروي خو اوس دوه نړیوال موضوعات را اخلو. د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو له کړکېچ څخه د لویدیځ پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف ویلي چې له جګړه ځپلې سوریه څخه د سلګونو زره کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او موسکو له دې ګټه پورته کوي. موسکو بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د ناتو یو لوړ پوړی قماندان وایي روسیا او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولی سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیځ عزم مات کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف چې د اتو ویشتو هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړې ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګونو زره کډوالو ورتګ له بالکانه نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې کډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریدلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځایه کېدو ته لمن وهي. دوی وایي روسیا او د سوریې رژیم د همدې هدف لپاره تر ډیره په عام میشتو سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دوی وایي دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری روګوزین بیا نن پر خپله فیسبوک پاڼه د جنرال بریدلوف د تورونه رد کړل او لیکلی دی چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریدلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تېرېدلی سي چې کېدای سي ځینې یې په سوریې کې روزل سوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غودې په توګه خپریږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تروریستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریدلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریدلوف د پینتاګون پر لوړپوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې لخوا زیاتېدونکی ګواښ وارزوي. امریکایي جنرال د روسیې د هغو هڅو یادونه هم کړې چې پر خپلو ګاونډیو هیوادونو یې د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواکه کار اخلي. ده د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونه د بېلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تېره اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسي پلوه بېلتون غوښتونکو سره جنګېږي د 450 بریدونو راپورونه ترلاسه کړي دي. بریدلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د جریدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتي غړو له رایه اچولو وروسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډېره وڅارل شي. په شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندو د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ دا رایې د پیونګیانګ له لورې په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنی مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده. د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خو اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه لیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډېر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ویتالی چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رایې ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګیانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناکه پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مجلس په 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.5 سفر روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننی پروګرام کې د شوزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د ماشمان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیکی هلی انګرانه اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی د سپک نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دین معلومی چې شزه هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي، او دواړو ته د رخصتیانو او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه میرمنې چې له کورونو بهر دنده ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه میرمنې چې د کورونو بهر دنده ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویض ورسره کېږي په دفاتر کې، او ښځې ته هغمره ونده یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی سي او ښځې نشي کولی په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیرانې دي او ښه اولاد روزي ښه کور اداره کوي ښه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګ په ټولنه کې هم کولی سي چې ښه مدیریت کوي اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي په دې خاطر هغوی خپل دلیل چې راوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري او همدارنګ په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضې مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي په لاره په کوڅه په بازار کې ځورول کېږي بې ځایه خبرې اوري خو زه مطمئن یم چې هغه ښځې چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هېڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه ستاسو په اند خپل دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کېږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوي زیاتي بس دی نورمه وایه یا پوهنتون د خلاص کې زیاتي بس دی یا ته باید واده وکړې بیا د واده وخت د تمامېږي څوک نه پیدا کېږي چې تا سره واده وکړي او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاري نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتوکاري کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ سي چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدلو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شي
په هنه
چې موږ په مرکب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بله د پن نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دی نه د جزا په قانون کې په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی ده هغه پنځمه ماده کې دوه ویشت موارد دی چې هغه تاوتریخوال ویل سویدی او دا او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم تحصیل کار او صحت د پاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډیره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلې وي چې دسفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادي خلق زنی آغا ندی متنفر ندی. خو بعضی وقت پا کورانه که ده بعضی اصاده تونه لمخه چه مثلا نور خزی چه اوغای نشی کار که ولی یعنی هاگه کار چه اوغای تا دمیشتی آیدات ولی ری هاگه کارو نو که نو بعضان اصاده تو بر سره کیگی نارینه تا یا دوی ملون تا ویل کیگی چه خزی ده مپریده کار تا و ده ده منگ کار نکو ده پتاسی حال که ده چه نارینه یا خزینه چه توانه د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي هلته استخدام شي هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي. دا یو نعمت دی او یو شکار دی او د هر چا دپاره میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر شوه زه ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. څو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور به ودان. قدرمنو اورېدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
راکوس شد آسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لفظ لکی د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت.
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوانین میږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده، چې له هغه وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو یې نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي، چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي له اړخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کېږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي، چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد، عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته وویل چې د قوالی موسیقي څه د هغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کېږي.
د قوالی موسیقۍ یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجود امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهېدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورته والی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورته والی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د صنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې صنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کېږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واورئ، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته، د کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1969 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں. میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنڑی کی یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو څه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي وویل
زه پخپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 1500 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقي موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقي نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دري او پښتو ژبو په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، په اردو هم ویل کېږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کېږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوو ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندره ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ارحیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوښینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ څه ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې ووایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې ووایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالي ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالي سندرې ووایي، او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالي یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دوسرے ډول تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 18 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com